هم په زغرده سره وایي چې کونډو ښځو او یتیمانو ته د ډوډۍ او نورو اړینو لګښتونو برابرول د حاکم نظام دنده ده. نور معلومات د علومو اکاډمۍ د دیني برخې کارکوونکی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر راکوي.
بې له شکه چې د اسلام دین د ژوند ټول اړخونو ته توجه کړې ده، که هغه د نارینه ده که ښځینه ده، که مشر ده که کشر ده، که رعی ده که رعیت ده، ټولو ته یې ځانګړي حقوق معرفي کړي. له دې جملې څخه هم یو د کونډو او د بېوزله خلکو د یتیمانو د دې حق ده چې دوی حق هم په نظام او دولت او حکومت باندې جوړیږي او په نظام باندې که هغه هر نظامي چې د ملت سرپرستی کوي د ملت مشري کوي په هغو باندې حق ده چې د کونډو ته توجه وکړي، یتیمانو ته توجه وکړي، بېوزله خلکو ته توجه وکړي. دا یې دوی دنده جوړیږي. همدا رقم د ملت د وګړو هم دنده ده چې خپل په کلي کې، گاوان کې، ښار کې، خپل منطقې کې، اولو که منطقې کې نه لري مې تر خپل وسه پورې د هغو کونډو او د هغو بېوزلو کورنیو، مخصوصا هغه کونډې چې د کور سرپرستانې دي، د کور بل سرپرست نه لري، د کور غړي له لاسه ورکړي دي، سرپرستان یې له لاسه ورکړي، خاوند یې له لاسه ورکړی، او یتیمان ورته په غاړه دي او کورنۍ ورته په غاړه ده، هغو ته مرسته کول، له هغو سره کومک کول، له هغو سره د هغو لاسنیوی کول، دا د نظام او د خلکو او د ملت او د ټولو مسلمانانو، بلکې د انسانیت وجیبه ده، د انسانانو دا ټول وظیفه جوړیږي چې یو انسان بل انسان له لاسه ونیسي. دغه وجه ده چې الله جل جلاله موږ ته امر کوي وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تاسو یو بل سره د نیکی کې معاونت کوئ، لاسنیوی کوئ، تاسو په ګناه کې یو بل ته لاس نه ورکوئ بلکې په نیکیو کې لاس ورکوئ، خو کارو کې. همدا رقم یو بل ته وایي چې ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن الله الیک. تاسو وایي دغه د دنیا نصیب خپل مه هیروئ، او څه رقم چې خدای تاسو سره نیکی کړي تاسو سره نور سره نیکی وکړي، مخصوصا هغه یتیمان، هغه بېوزله خلک، هغه کونډې په دې شرایطو کې چې د کار زمینه مرته برابره نه ده، او نور د نفقې او د لاسنیوی د دوی بل مدرکم نه لري، نو دلته د ټولو دنده جوړیږي چې دوی لاسنیوی وکړي، دوی نه خبر واخلي او دوی سره مرسته او کومک وکړي، او دا یو ځل نه بلکې مسلسل دوی لاسنیوی وسي تر دوی چې له محتاجین خلاصي.
استاد کوثر وایي که چیرې د کونډو ښځو او یتیمانو ستونزې حل نشي، امکان لري چې دوی ګناه ته مخه کړي.
خدای مکه که داسې ونیسي نو دوی به مجبوره ګناه ته بل مخ کوي، او د ګناه له لارې نه به دوی خپل ژوند تأمین کوي. نو دې لپاره چې له دې نه مخنیوی وسي، د ټولو دنده ده، هم د نظام او هم د رعایت دنده ده، وظیفه ده، مسؤلیت ده چې د یو بل لاسنیوی وکړي تر دو چې د ډیرو مفاسدو نه مخنیوی وسي او مفاسد ته څوک پرې نه ښودل سي. له دغه وجه نه د یتیمانو او د کونډو باره کې اسلام ځانګړې توجه کړي. د پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم په سیرت کې راځي چې کله هغه دا ابتدایي وحی نه و درس، ځکه دای منتظر دی وحی نه و، د فتن وحی په نازل اسوا، کله کورته چې راځي خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته وای وای تا خدای نه زای کی، ځکه وای ته کند لاسنیوی کی، ته د یتیمانو د بیوزله خلکو لاسنیوی کی. همدا رقم ابو طالب صاحب چې کله د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شمایلو کې او په صفات کې قصیده وای، التم وای وای هغه کس چې لاسنیوی کی او لاس نیسی د کندو او کومک و مرسته که لکندو یتیمانو سره، هغه به خدای کله هم خوار نکی. نو د موږ مسؤلیت ده، د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم توصیه ده، راته امر ده، د الله رب العزت حکم ده چې موږ د کندو د بیوزلو او د هغو کورنیو چې سرپرستان نه لري د هغو لاسنیوی وکو، او دا د موږ اخلاقی، دینی، ملی او هر اړخیزه وظیفه ده، او الله به دې پښتنه موږ نه کوي. نو ځکه الله جل جلاله موږ ته امر کړی ده چې تاسو لاسنیوی وکړئ د یتیمانو، مستضعفینو او د هغو کسانو چې هغو دي بېوزله دي، بې سرپرسته دي، د هغو لاسنیوی دې وسي، او دا د موږ تاسو ټولو دنده جوړیږي.
د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د عامه اړیکو مسؤول سمیع الله ابراهیمي وایي چې د دوی حکومت په دې بوخت دی چې ټولو خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
دا چې بیکاری یو نړیواله ستونزه ده او کار د هر انسان حق ده، نو د افغانستان اسلامي امارت هم هڅه کوي چې د ټولنې مختلف اقشار لپاره د کار زمینه مساعده کړي چې په دې لار کې د کونډو او بې سرپرسته بې وزله ښځو لپاره د فني حرفوي زده کړو د پروګرام په پلي کولو سره او د دغو پروګرامونو د تطبیق سره کولای شو چې په افغانستان کې د بیکاری کچه راټیټه شي تر څو اړمنې کونډې او بې وزله او بې سرپرسته ښځې وکولای شي چې د خپل کور لپاره خپل اولاد لپاره حلال نفقه لاسته راوړي. نو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د فنی و حرفوي زده کړو په برخه کې عملا خدمات رای کوي او په دې هڅه کې دي چې دا خدمات افغانستان مختلفو برخو کې توسعه ورکړي، لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي امارات هڅه او کوښښ داده او ژمنتیا لري چې تر څو د ټولنې کومې متضررې برخې دي هغه ته رسیدنه وکړي، همدارنګه د بیکارۍ پر وړاندې مبارزه کوي او د افغانستان د خلکو لپاره د کارونو زمینه مساعده وي چې موږ عملا اوس د کونډو لپاره فني او حرفوي زده کړو په برخه کې خدمات وړاندې کوو.
د ښځو د حقونو فعال عادله بهرام نظامی وایي چې د طالبانو د حکومت دا خبره چې وایي دوی میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې له حقیقت څخه لرې ده. کوم کار، چیرې، څه وخت؟ نوموړي د یوې مرکې په پیل کې د افغان کونډو ښځو د ژوند هوسنی حالت راته وایي. مېرمن نظامی په فایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې په افغانستان کې کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، اکثریت مېرمنې بې دند وسولې، خو په دوی کې کونډې ښځې بیا ډېرې زیاتې ستونزو سره ځکه مخ دي چې البته په وینا یې دوی په کور کې بل څوک نه لري چې دوی ته نفقه پیدا کړي. تاسو دا حالت څه ډول ارزوئ؟
ډېره زیاته مننه فرشته جانې تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو تل د راډیو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یقینا د افغانستان وضعیت په تېره بیا د مېرمنو وضعیت ته کله ځیر شو نو سخت‌ترینه او وحشتناک‌ترینه شرایط دی اعتصاب تېروي. هغه ډېر مشکل چې ډېر فشار چې دی په هغو مېرمنو دی چې تاسو یادونه وکړه چې دی کونډې دي، رنډې دي، واړه واړه ماشومان ورته غاړې دي یا هېڅوک یې په کور کې نشته دي، دا به ډېر سخت ناورین منځته راوړي. منفي د دوه چې دا په ټولنه کې څومره بدبختۍ منځته راوړي چې هغه د صحي مسایلو نه دی، د هر لحاظه داسې په مجموع کې پې فکر پرې وکړو، د هر لحاظ د دې وضعیت مخ په خرابېدو دی. نو دا د حکومتونو، دا د نظامونو مسؤلیت دی چې یو نظام یا یو حزب که یو ډله یا ګوند قدرت ته رسېد، خو مسؤلیت خو همدغه دی چې د خپل وګړو ټولو برخو ته دی هغه ځوابګوی اوسي. افغانستان چې یو جنګ ځپلی هېواد دی او کلونه کلونه دلته جګړې وي پکې، د دو هغه زیاتره برخه مېرمنې دي چې نن په کورونو دي، نن بې نارینه وو دي. چې افغانستان چې متاسفانه یو هېواد دی چې په دو کې به یو نفر کار کا خو لس نفره بسات، که د کور نارینه د باینتي یا په کور کې مېرمنې پاتې کېږي هغو ته ډېره سخته ده، لږ نه ډېره سخته، او دا ډېر غټ خطرونه منځته راوړلی شي چې دا هوسم وو. تاسو وینو دی په ګدایۍ باندې ناستې دي، دی د هزار مرضو باندې ګرفتاره دي، د کورونه وتلی نه شي.
بله،
نو زه په خپل ایدو شینه ډیره نارامه یم.
بله مېرمن نظامی، موږ د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت له مسؤولو کسانو سره خبرې وکړې. دوی وایي چې موږ مېرمنو ته د کار زمینه برابره کړې ده او له دې وروسته هم هلې ځلې کوو چې دوی ته د کار زمینه برابره کړو. دوی ادعا کوي چې کار د هر وګړي حق ده او اسلامي امارت به دا کار کوي. تاسو څه وایئ؟ آیا رښتیا دا کارونه کړي دي که اسې خبرې دي؟
کوم کار؟ یعنی فابریکې ورته فعال کړي دي، یا هغه مېرمنو چې د تجارتي برخې کې کار کاف او مارکیټونه یا دوکانونه لرل هغه فعال دي؟ که فعال دي کومه بازاریابي ورته شوې ده؟ کوم هوایید د دی حداقل د منلو وړ هوایید دی ته په لاس ورغلي دي؟ خو هغه څه دي چې موږ اوس هم د شکایتونه اورو او مېرمنې سخت دي ستونزو کې دي. خیاط ده یو څه آماده کیوی وی خپل دکانونو ته یا مغازو ته هغه کې خریدار نشته دی، بازار نشته دی. پیوه نمایشگاه خو نه کې چې یوه نمایشگاه دایري په هغو کې میرمن خپله توکې فروشتری استلی وي یا نمایشتری استلی وي، دا خو هغه نشو، دا خو لیر حل نشو. لچې موږ وایو چې ولغ دغه د نن دیته ده زمینه مساعده ده که دی داس شی ښیي، هغه وخت به دغه شی ثبوت و، هغه وخت به دا شی و چې که څوک ډاکتران وي ډاکترانې به خپلې وظیفې ته تللې، که معلمینې وي معلمینې به تللې، که مامورینې وي مامورینې به تللې، که کارګرې وي کارګرې به تللې. که دی خپلو وظیفو ته تللې، بیا به سړي ویلي و چې دغه د یو نفقه موجوده ده، یو معاش اخیستلی شي. تش په خبرو خو نه کې، تاسو وینې د دوه کاله دغه د ښځو خبرې دي چې وي چې انا په فشار لاندې دي، یوه ورځ یې کار ته پرېږدي، یوه ورځ یې نه پرېږدي، یوه ورځ مکتب نه ګرځي، یوه ورځ پوهنتون نه ګرځي، بیا بېرته وي چې موږ زمینه ورته مسایله کړي. زه فکر کوم دا به نو تش خبرې وي چې فقط هغه په سترګو پټو ځان ته قناعت ورکول دي.
بله،
دا خو ځان ته به قناعت ورکوي، اما دی خو ولس ته او نړۍ ته خو په دو مسایلو قناعت نه شي ورکولی.
بله، که د وروستۍ پوښتنې په شان تاسو نه پوښتنه وکړو چې اوس خو وضعیت دغه رقم ده، کار نسته مېرمنو ته، کونډې مېرمنې په کور ناستې دي، یتیمان ورلغاړې دي، حاکم نظام وایي چې موږ زمینه برابره کړې، حال دا چې زمینه نه ده برابره. په خپله دغه کونډې مېرمنې څه وکړي تر څو چې حالت سمیږي، دومره یو څه پیدا کړي چې حداقل هغه خپله او بچي ژوندي پاتې شي؟
تجربه چې مو په تیر وخت کې یا په هغه تیره دوره د طالبانو کې لرله، تو دو قید و فقط دو مېرمنو بل هېڅ څه لاره نه لرله. ناستې وې خیاطې یې کړې، ناستې وې د خلکو مړې یې پخول، ناستې وې چې دیو ځای ته به داسې د روزمره کار ته تللې، نورې هېڅ نه و. ده د روزمره که دوی ته کوم کار کومه خیاطي یا کومه پاککاري یو شی ور برابر شي، مخې ته به ولاړ شي، که نه بیچارهګانې به یوه ورځ ډوډۍ لیري و لس ورځ به وږي پراته وي. که یو ځای ته څه کرایه څه رقم کاک بل ضرورت ورته پیدا کړي، دغو پیسې دې کومه کا. دوی فقط دومره به د ورځې اوس کار کا، زما په تصور باندې چې دوی فقط یوان مړې وچه ډوډۍ پیدا کا، شخصي کارونه وکا، چې مثلا تا کوم پوړنی ور وړی، ما کومه تکه ور وړی، یو څمتې جوړ کړي، نور خو زه دې بیچارهګان هېڅ لاره نلری ټول لار په دې تړلې دي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامته اوسئ. په دې لچا ورځ د ټول افغان میرمنو په تیر بیا د کندو خزو ستونزې حل سي
ان شاء الله.
درنو دوستانو، د جمهوریت له سقوط سره سم په افغانستان کې اقتصادي بحران رامنځته شو، ځکه چې پر دغه هیواد د بهرنیو مرستو یوه لویه برخه بند شوه. له بلې خوا د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی چې د افغانستان خلک په بد اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي او د دغه هیواد میلیونونه وګړي مناسبو خوړو ته لاسرسی نه لري. په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420224601. دا ونه نه خپرونه تر بیا ښې چارې. ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
سلامونه قدرمن اړیدونکو، ستړي مشي په د هیله چې روغ جوړ اوسئ. زه فریده سیالم او د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې نن موږ د هغې نجلۍ سره خبرې کوو چې په عین وخت کې دوه پانزي وایي. دا انجلۍ د کندهار اوسیدونکي کائنات دا چې کائنات په عین وخت کې ولې د دوو پانځیو ویل پیل کړي دي علت به یې له کائنات نه وپوښتو. د کائنات د ژوند نور اړخونه به هم په دې مرکه کې راوسپړو. خو کائنات جانې که تاسو راته په پیل کې د خپل ځان په اړه دا چې چیرته پیدایښت مو شوی دی او کائنات څوک ده که لنډ راته ووایاست.
کائنات یم د کندهار ولایت اوسیدونکي. په 2003 کال کې په همدې کندهار ښار کې پیدا شوی یم او د دې تر څنګ مې زده کړې د کندهار پوهنتون د دریم کال کمپیوټر ساینس پوهنځي محصله وم.
د ښوونځي نه به را پیل کړو. د ښوونځي د لومړۍ ورځې په اړه راته ووایه. هغه ورځ چې ته د لومړي ځل لپاره ښوونځي ته لاړې چا وې وړې او د هغې وخت داسې خوږه خاطره د هغې لومړۍ ورځې کومه خوږه خاطره در سره شته؟
لومړۍ ورځ ښوونځي څومره چې مې یاد راځي زه له ډېر ماشومتوبه ښوونځي ته تلم او په ښوونځي کې مې یو وړکتون هم و. تقریبا یو کلن وم چې زه مې له مور سره کوتکستان ته تلم ځکه چې مور مې هم په هماغه مکتب کې استاده وه. کله چې لومړۍ ښوونځي کې د اول ځل لپاره شاملولم خپل مور سره ولاړم. مکتب بیا هم یو څه راته نابلده ښکارېده ځکه چې په داسې یو صنف کې کښېناستلم چې معمولا ډېر ماشومان له وړکتون څخه زیات کوچنیان پکښې کې وه او زده کړې مې کولې. خوږه خاطره مې په دې کې دا وه چې په همدغه ورځ مې د مور سره یو ځای صنف ته راداخله سولم او معرفي سولم. استاد مو هم ښځینه استادان وه ټول په مکتب کې. خوږه خاطره او ډېر راته چې مهمه وه دغه ورځ دا وه چې مور پلار خور ورور زموږ په کور کې ټول استادان دي او دې ټول زه داسې تشویق کړم چې زه په هغه لومړۍ ورځ چې کله ښوونځي ته ولاړم یو د خوشحالۍ احساس مې درلود. زیاتره ماشومان په صنف کې وه چې یا به یې ژړل یا به یې بېرته کور ته تګ غوښته. خو زه ما ډېر د خوشحالۍ احساس درلود او په هماغه مکتب کې مې د همهغه لومړۍ ورځې څخه بیا تر دولسم صنف پورې په ډېر شوق سره راتلم ځکه دا ټول زما د فامیل تشویق و چې را سره دوی ته تعلیم او تربیت تر هر څه مهمه وه او زه هر ورځ همدغه ټول استادانو تشویقولم تر څو په شوق سره مکتب ته ولاړ سم او په شوق سره درس ووایم.
کاینات جانې که دام راته وایي ښوونځي ته چې تاسو مې یادونه وکړه ماشومان په لومړۍ ورځ دي ژاړي یا خفوي یا کلته لاړ شي اوله کې خوشحاله وي خو وروسته چې ګوري چې درس ده او په ساعتونو هلته ناست وي زړه یې تنګیږي. درس ویلو کې څنګه وي کله دې داسې اراده کړې ده چې مکتب نه والله زړه مې تنګ ده مور م تیاره استاده ده راځه لاړ شو کور ته یا زړه دې تنګ شوی وي چې والله نور درس نه وایم ځم؟
یا شکر الحمدلله په دا دولس کاله مکتب کې مې هیڅکله داسې ورځ نه ده تجربه کړې چې زما زړه په مکتب کې تنګ سي یا دې زه بېرته خپل د مور صنف ته ولاړ سم ووایم چې زه بېرته کور ته ځم یم زړه تنګ سوی یا راځه کور ته ولاړ سم. داسې ورځ مې نه ده تجربه کړې. او په درسونو کښې هم تکړه وم د لومړۍ صنف څخه بیا تر دولسم صنفه پورې مې همېشه اول مقام درلودی او هیڅکله یعنې د درس ویلو څخه مې یا د مکتب ته د تګ څخه مې زړه نه دي تور سوی.
کوم مضمون کې ډېره تکړه وي؟ یو ځینې شاګردان دي چې ریاضیاتو کې ډېر تکړه وي بیا ځینې دي چې یوازې همدغه مضامین چې میخانیکي لږ دغه اړخ لري هغې کې تکړه وي. تاسې کوم یو کې تکړه وي؟
په بیولوژي کې ډېره تکړه وم همدارنګه کیمیا او انګلیسي کې دا مضامین مې د خوښې مضامین وو او ډېر پکښې کښې ما ځان رسولی سوی.
کمپیوټر ساینس مو یاد کړو ما داسې فکر کړو چې حتما ریاضیات به مو ډېر خوښېدل.
بلې وه خو د کمپیوټر ساینس پوهنځي مخکې زه د څلورم صنف څخه ما د طب ویلو شوق درلود او په هماغه بیولوژي مضمون کښې ما ډېر زیار ایسته ډېر مې خوښ هم وو کیمیا مضمون کښې. تر دولسم صنفه پورې مې همدا طب پوهنځي خوښه وه. خوښه مې هم ده تر اوسه پورې. دولسم صنف کښې د کانکور د امتحان څخه وروسته زه د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیابه سوم. زړه نا زړه وم چې ولاړه سم که نه سم ولاړ خو د دې تر څنګ مې په شخصي پوهنتون کښې طب پوهنځي ته هم امتحان وکړ. خو داسې وخت رالی چې ما دواړه یو ځای شروع کړه کمپیوټر ساینس پوهنځي تر څنګ مې د طب پوهنځي هم ویل اولیت مې د طب پوهنځي تور کړی و د دې تر څنګ مې کمپیوټر ساینس پوهنځي کښې هم ځان ورسوم.
دواړه
پوهنځي مې هم زمانه ویلې.
په دې اړه درنه حتماً پوښتنه کوم چې ولې دومره علاقه له طب سره؟ خو په ښوونځي کښې به تم شو ښوونځي ته چې تللی د یو خبره چې دغه موږ ټول د ښوونځي په دوره کښې ورسره مخامخ یو تمبلي نیولې وو په ځانګړي ډول. زما یادېږي زموږ مکتب دوره چې وم چې د ښوونځي نه راغلو هغه جامې چې د ښوونځي دي تور کالي او سپین څادر دا به بیا پنجشنبې ورځ چې به وه تر جمعې به موږ اغوستل بیا مازدیګر کښې به مو جامې بدلولې چې تمبلې به ډېر نیولې وو چې وی مینځو ځکه چې سهار شنبه و باید ښوونځي ته تلو. څومره تمبل وې د مکتب دوره کې په دغه کارونو کې؟
د مکتب په دوره کې خو د کور په کارونو کې په دغه موضوع کې یو څه تمبلي راڅخه کېدل، خو بیا مور مې تر شا و چې یعنی دا کار غلط دی کوه ما، یا مثلا د مکتب څخه چې راځي جامې دې ژر بدلوه. په هفته کې به حتما مور دوه ورځې بعد یا درې ورځې وروسته به زما جامې پرېمینځلې، او یعنی د سپخ نه راتلې چې زما په خپلو جامو ته نفس تنګېدي چې نه یې اغوندم یا راته وغمېدلې. کله کله دغه د مکتب جامې هم غمېږي، هره ورځ بدلوه هره ورځ بدلوه، خو بیا هم داسې کله کله د داسې موضوعاتو سره مخامخ کېدلم، خو ډېر نه.
راځه په ستونزو یې خبرې وکړو. تاسې کندهار کې مکتب هم ویلی ده، هلته تاسو پوهنتون هم ویلی. کله چې د لوړو صنفونو ته لاړې، په ځانګړي ډول د شپږم نه پورته صنفونو ته لاړې، څومره فرهنګي ستونزې وې په کندهار کې، په ټولنه کې، په هغه سیمه کې چې ته ښوونځي ته تللې؟ کیسې او دا خبرې ډېرې وي د چالور چې ښوونځي ته ځي، بیا مور پلار بیچاره یم د خلکو د خبرو لاندې وي، خپله غنجلې وي. ستاسې په سیمه کې څه حال و؟
زموږ په سیمه کې زیاتره یو موضوع چې ډېر ټول زورول هغه دا و چې کله شپږم صنف ته تللو، د حجاب تر څنګ د چادري یا بقره چې ورته وایي، د هغه اغوستل جبري سو په ټولو باندې. زیاتره کسان داسې وو چې په تور حجابونو کې تله مکتب ته، یا غټ پوړنې به پر سره، ځکه د دوی سن په شپږم صنف کې ډېر کښته وو. مګر دوی بیا هم د خپلې سیمې لخوا یا د مکتب لخوا مجبوره کېدل، ځکه اوزا دغه رقم و، ټولنه مو همدا رقم و. یعنې تاسې شپږم صنف کې یاست، حتما داسې سن ته رسېدل یاست چې تاسې باید خپل مخ پټ کړئ. که څه هم زیاتره شاګردانه دا نه خوښول، زما په شمول زه به ډېره په عذاب وم په هماغه بقره یا چادري کې، ځکه تور حجاب ماته اسلامي حجاب و، مکمل حجاب و. مګر دغه موضوع څه سیروالم چې دوی په ما باندې بقره یا چادري په زور او په جبر سره کول.
څومره دې په دې برخه کې مبارزه وکړه؟ ځکه ځینې کورنۍ چې کله ټولنې سره مخامخ شي یا دغسې وضعیت تجربه کوي، بیا بالاخره دې ته مجبوریږي چې خپلې لورګانې واده کړي او د هغوی د ژوند په اړه یو بل تصمیم ونیسي. په دې برخه کې کورنۍ تاسره څومره ملګرتیا وکړه او خپله دې څومره مبارزه وکړه؟
خپل می همزمره مبارزه خپل د خوش پوړنی وکول چې تر نه هم صرف پوری، بیا هم ما تور حجاب تور نقاب تور پوړنی پر سر کې، که څه هم مکتب زه په زور هر ورځ راته ویل چې په دې حجاب کې مرزه، په دې حجاب کې مرزه، خو بیا زه په همهغه حجاب کې تللم. د نه هم صرف څخه وروسته کله چې مې وکتل، زما په خاطر نورې نجونې هم راټول کېږي، راتل کېږي او ورته ویل کېږي چې یا تاسو تور حجاب مه کوئ، تور نقاب مه تړئ، که څه هم مخ نه معلومې دي، فقط دوې سترګې معلومېدلې، خو یا فرهنګ ټولنه داسې همداسې جوړه چې تاسو باید بقره وکړئ. د نه هم صرف څخه وروسته د نورو نجونو په خاطر مجبوره سولم چې همهغه بقره وکړم تر دولسم صنف پورې. او د کورنۍ هم هیڅ داسې تصمیم زما په وړاندې ونه نیوي چې نه ته مجبوره یې چې باید نوی ژوند پیل کړې یا مجبوره یې چې واده وکړې، ځکه فامیلیا ته په هر شرایطو کې که ټولنه داسې جوړه ده چې ته بقره وکړې، بیا هم خپل بقره وکړه، هیڅ مشکل نه شته، خپل داسې ادامه ورکړه. تر اوسه پورې هم که څه هم پوهنتونونه وتړل سوه، کورسونه وتړل سوه، ښوونځیانې وتړل سوې، وظایف پر ښځو باندې ودرول سوه، خو بیا هم فامیل زما په وړاندې داسې یو تصمیم نه دي نیولی. اوس هم راته وایي چې له ټکنالوژۍ څخه استفاده وکړه او خپل تعلیم ته شا مه کړه.
کاینات جانې، اوس به راشي استاذ پوهنتوني زده کړو ته. مخکې مو وویلې چې د څلورم صنف نه مو علاقه د طب سره وه، خو دا چې کانکور کې بیا کمپیوټر ساینس ته بریالی شوې، د دواړه پوهنځي دې په عین وخت کې پیل کړه، ولې دومره د طب سره د علاقه درلودله چې د کمپیوټر ساینس تر څنګ چې دام یو ښه پوهنځی ده او سخت هم ده، ولې دغه دواړه دې مخته وړل؟
د طب پوهنځي علاقه خو مې د څلورم صنف څخه شروع سوه. داسې یو خاطره وه چې کله لوی اختر و، پلار مې قرباني کول یا هماغه پسه حلالوي. زما پلار یو عادت درلود چې هر کال یې پسه حلالوي، هر کال به پسه د بدن هر غړي جلا جلا را تشریح کوي چې دا د څه وظیفه لري. په څلورم صنف کې هم لوی اختر و، پلار مې پسه حلالوي، او د حلالېدو څخه وروسته د هغه زړه یې راته تشریح کوي چې د زړه څه رقم حرکت کوي، زموږ زړونه او د هغه زړه څه رقم حرکت کوي. همدغه د بدن غړي چې راته تشریح کولې، زما علاقه د بیولوژي د څانګې سره، د بیولوژي مضمون سره یو څه ډېره سوچ، یعنې ځکه تر شپږم صنف څخه لوړې زده کړې نورم وکړم، اووم او اتم صنفونو کې زه همدغه مضمون وایم. ماته زموږ د بدن غړي داسې راښودل کېږي، همداسې په همدغه جریان کې له څلورم صنف څخه وروسته ما په ساینس کې علاقه پیدا کړه، په بیولوژي کې، او همداسې طب مې خپل هدف وټاکه چې زه به طب حتما وایم. نو دې ترڅنګ چې کله د کانکور کې کمپیوټر ساينس پوهنځي ته کامیاب شوم، که څه هم د کمپیوټر ساينس سره مې چندانې آشنایي نه درلوده، خو یو ډېر پوهنتون ته ولاړم ومینم چې څه رقم دی کمپیوټر ساینس پوهنځي کې څه شي ویل کېږي. ځکه د پوهنتون څخه د باندې دغه رشته یو ډول معرفي سوي، چې کله پوهنتون داخلېږي رشته تاته بل ډول معرفي کېږي. هماغه دوې ورځې ما ته د کمپیوټر ساینس پوهنځي هم خوند راکړ، د دې پوهنځي ترڅنګ مې کمپیوټر ساینس هم وخته یو
درسونه څنګه و دواړو پاینی وخت کې، ځکه ټوله ورځ به تا به نیمه ورځ یو پانتون ته تمن ورکوله او نیمه ورځ به د بل ته ورکوله، دومره درسونه ته دې څنګه رسیدګي کوله؟
درسونه ته مې د شپې د خوا سهار وختي په تی پانسی تلم، او ماپښین د خوا هم سهار وختي د اتو بجو څخه وروسته تر ټولو بجو زه بیکارم د تی پانسی درسونه مې مخته وړل، او د هغه څخه وروسته بیا ماپښین کمپیوټر ساینس پانسی تلم او د شپې مې کمپیوټر ساینس پانسی درسونه وایل. را سره دا چې د تی پانسی کې مې فزیک، کیمیا او بیولوژي څنګه کې پلار ډېر رسیدلې، او په همدغه کې د تی پانسی درسونه کې پلار سره ډېر مرسته کوله، او د کمپیوټر ساینس پانسی مې اواز مخته وړل. خو بیا هم تر دې حده مې دواړه سره رسول چې په دواړو پوهنځیانو کې ما د ډیرو محصلینو د ډیرو لوکانو د ډیرو انجینرانو ترمنځ په دواړو پوهنځي کې هم زمانه لومړی مقام ترلاسه کړ.
ډیر لی خوشحاله شوم چې داسې با استعداد انجونې زموږ په لورو پرتو سیمو کې زحمت باسي کار کوي. را به شو ستاسې شخصي ژوند ته، اشپزي بلدی؟
اشپزي
بلو. څه پخولی شي؟
د بانجان او کوفته او د ورچ په خول می ډیر شزده او ډیر شی په خول.
بانجان او کوفته هدف مود تور بانجان ده؟
بله.
لګي د پخولو د طریقې په اړه ویل چې ځکه دا نمړی زل چې ما د تور بانجان او کوفته واریده.
بانجان خو جلا خوړل دي، کوفته جلا خوړل دي، دواړه جلا جلا پخې. چې دا سم چې تاسو فکر وکړئ دواړه یو ځای دی او بل ډول خوړل دي، هغه څه نه. بانجان جلا پخوم او کوفته پخول می جلا ستدي. دا خوړل په ډیر خوښ دي، په دې خاطر شه پخولای سم.
ستاسو په سیمه کې عموما په کندهار کې کوم ډول خواړه ډیر عام دي، او کله چې د نورو سیمو نه هلته مېلمانه ورشي دوی ورته دغه زیده فرهنګ په توګه باندې څه تیاروي؟
زیاتره په کندهار کې چې ډېر رواج دی همدا، چې کله مثلا په کندهار کې مېلمستیا ته ځي وریجې او غوښې بانجان سبزي دغه شان عموما په دسترخوان باندې ډېر پیدا کېږي. خو موږ د نور ولایاتو لکه کابل ته چې زیاتره وخت للی یم، هلته بیا زیاتره په مهمانیو کې یا کله چې په مېلمستیا ځي هلته اشک او منتو ډېر پخېږي.
بالکل، دا د سیمو رواجونه فرق کوي. لکه موږ په شرقي سیمو کې چې کله څوک میلمانه ورشي نو هغه عموما ورته سابه پخي، یا که کابل ته یا دا شمالي ولایتونو ته چې څوک لاړ شي، لکه موږ په شمال ولایتونو کې عموما قابلي لرو، یا په پکتیا او پکتیکا او خوست کې هلته چې ورشي یو ډول خواړه دي چې ډنډکۍ ورته وایي، هغه زیات خلکو ته پخې وایي چې دا د دې فرهنګ ده، یو ډول فرهنګي خواړه دي چې خلکو ته هلته تیاروي په ځانګړي ډول هغه کسان چې د لرې سیمو نه ورځي. کاینجانې که دا راته وایي، اشپزي تر څنګ بل داسې کوم هنر د زده ده چې په کورونو کې زیاتره نجونې لکه خیاطي کوي یا خامک دوزی کوي، بیا په ځانګړي ډول د افغانستان په شمال کې هلته نجونې قالین بافي کوي، د دې نه دي کوم څه زده دي؟
په دې کې مې متاسفانه خامک خوښ و، خو ومې نه کولی سوی چې زده یې کوم، کوم صرفیتونه ډېر و، خو خیاطي مې زده ده. موږ مې خیاط و، خیاطي کول د استادې تر څنګ، نو ما هم هغه خیاطي مسلک ورڅخه زده کړې.
کاینه جانې، په عین وخت کې د دوو پانځو ویل او په داسې یو ولایت کې چې هلته فرهنګي محدودیتونه و، کلتوري محدودیتونه ډېر و، په تاسو باندې ډېر چا حمایه کولی په کور کې، علاوه د دې چې مور او پلار در سره و، خویندو ورونو په دې برخه کې څومره همکاري کوله؟
خوندو کې یو خور مې چې استاد و، د فزیک استاد و، زیاتره د فزیک مسایل په هغې سره لول، که په مکتب کې و که په پوهنتون کې و، نو همغه خور مې هم ډېر حمایه کوله، ځکه ما زیاتره وخت کور کارونه ته یا خپل هغه شخصي مثلا حجاب پرېولو ته یا جامې پرېولو ته یا دغه شیانو ته ما ډېر وخت نه درلود. مشر خور به په دې مسله کې ډېر راسره همکاري کوله، مثلا کله وخت کله کله به مې ور ته راوړل چې ټوله ورځ درس وایي، د امتحان په شپو کې به راسره کښېنسته، تمرینونه به راسره هر اول څنګه کېږي، خصوصا دغه څه به ډېر خوند راکوه چې کله په یو اتاق کې ما درس وویل، کله به راته شیدې راوړلې، کله به راته مېوه راوړل چې ویې خوره او ښه صحت ولري او ښه وکولی شي درس ووایه. دغه یو ډول حمایه و چې ما خپل ځان ډېر مهم احساس و. نور مې هم شوق ډېر دی چې زده کړې وکړم، نور مې هم شوق ډېر دی چې زه ښه درس ووایم او یو ښه مقام واخلم، تر څو خپل کورنۍ ته حداقل دا ثابته سي چې کله چې ما پوهنتون مکتب یو ځای ته استوي دا بې ځایه نه دي، زه کولی شم څه لاسته راوړم. د دې تر څنګ مې پلان مور حمایت خو مې په لومړي سر کې و چې په هر قدم کې په هر ځای کې زه جلا جلا زما څخه حمایت کوم.
د کور د کار یادونه مو وکړه، کوم کور کې چې خويندې عموما دغه ستونزه رامنځته کیږي چې یو خور کار کوي دا بل که درس وایي بیا ورته وایي چې تاسو ټول کار په ما کوي، هغه بله مو درس ته کینولې، د کار د تقسیم مسله رامنځته کیږي، تا باندې کوم کار نه واچولی؟
یا تر اوسه خو یې نه دی ویلي، مګر کله چې پوهنتون را رخصت سو نو کره کره راته دا یادونه وکړه چې اوس پر کور باید ځینو د کور کارونو ته هم رسیدګي وکړې، ځکه بیا مصروفیت درته هم پیدا کېږي. خو داسې و چې ما د مکتب د دورې څخه فول ټایم زه په کور کې نه وم، سهار به مکتب ته تللم، ماپښین له خوا مې ما د نهم صنف څخه وروسته وظیفه پیدا کړه او بیا وظیفې ته تللم، نو زه به په کور کې نه وم. علمدار څوک چې ټول ورځ په کور کې نه یا یو څه خسته دی، هغه د شپې کار ورته پاتې، خو بیا هم خوند را سره همکاري کول چې ته کار مه کوو خسته. خو بیا کله چې رخصتي وي په رخصتي کې ما په خپله هم د دوی سره کومک کوه د کور په کارونو
کې. کوم کار د کور په کارونو کې ښه کولی شي اشپزۍ نه علاوه؟
د اشپزۍ څخه را دې خوا په جارو کې ډېر شوم، په دا یو مثلا په ډېر لږ وخت کې به مې ډېر ځای جارو کوه او ډېر ځای به مې پاکوه او دغه کار مې ډېر خوښوم.
نو په عموما هغه نجونو سره چې په پانتون کې دی او که په ښوونځي کې دی چې ما خبرې کړې دي، دوی د جارو سره علاقه لري، دا چې ولې زم په دلیل نه پوهېږم، حتما نسبت نورو کارونو ته به دا کار اسانه وي.
دا کار اسان دی، ولی دا کار اسان دی او ژر خلاصېږم، په دې خاطر دا کار ته شاید همدغه دلیل اوسې، خو نه پوهېږم ما دلیل نه دی پیدا کړی چې ولې مې دا کار خوښېږي. خو بیا هم دا کار مې خوښ دی او ډېر ژر کولی سم، یعنې پوښتې زه هم
کاینل ځانې کدی مسلې ته راشو. اوس مهال پانتونونه بندې او نجونې نه ښوونځیو ته تللی شي نه پانتونونو ته تللی شي، تا هغه خوبونه چې د ځان لپاره کتلی وو دا چې دوه پانځې د پاینې وخت کې ویلې زحمت دې باسلو، څومره درته ښکاري چې ته به ورسېږي هغه خوبونو ته او عملي به شي هغه؟
ما خدا هیله درلوده چې د ډاکټر ترڅنګ انجینر هم اوسم، یعنی دواړه وظایف او دواړه مسلکونه یو ځای مخته یوسم، خو متاسفانه پوهنتونونه وتړل سو او د دغه دواړو هیله څخه شاته پاتې سوم. یعنی طب خو داسې پوهنځي دی چې ته باید په پوهنتون کې شتون ولرې، درس وایې او یعنی لیسانس واوسې یا وروسته ماسټري او دکترا واخلې په دې برخه کې، مګر کمپیوټر ساینس پوهنځي بیا داسې پوهنځي دی چې یوازې په پوهنتون پورې تړلی نه ده، د پوهنتون څخه د باندې هم کولی سي، یعنی پرته له پوهنتون په خپل کور کې کولی سي چې ځان په همدې رشته کې ورسوي. او زه فعلا هم په همدغه رشته مصروف یم، ځکه طب یعنی په یوازې سر په کور کې نسم کولی چې مخته یوسم. کمپیوټر ساینس پوهنځي مې مخته وړی ده په یو بخش کې او فعلا هم په همهغه کې مصروف یم.
تاسو حتما په آنلاین ډول باندې د دغه برخې زده کړې کوئ؟ هغه کسان چې په دغه برخه کې درس ویلو او اوس په کور ناست دي، که هغوی ته راهنمایي وکړي چې تاسو کومې لارې مخته نیولې دي، په کومو طریقو باندې دغه درسونه خپل مخې ته وړي چې هغوی همدغه لار واخلي او مخې ته لاړ شي او درس نه پاتې نشي؟
د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته چې کله څوک داخل سي د لومړي دوهم سمستر څخه وروسته خپل لار پیدا کوي، یعنې باید یو رشته وټاکي، یو څانګه خپل د ځان لپاره وټاکي. ما هغه څانګه چې ځان ته ټاکلې وه پوښتم چې باید په دغه څانګه کې زه کوم کوم شیان ووایم، د همهغه د پوهنتون په دوره کې. اوس چې پر کور یم همهغه دغه څانګې مربوط کوم کورسونو ته چې زه ضرورت لرم او مثلا د کومو ژبو زده کړو ته چې زه ضرورت لرم یا کوم شیانو زده کړو ته چې زه ضرورت لرم، هغه د یوټیوب له لارې فول کورسونه، یعنی مکمل کورسونه دي، همهغه کورسونه مخته وړم. یوټیوب کې همهغه موضوع سرچوم او انټرنیټ چې ښه قوي اوس رانالوړم، چې نه اوس هم دغه ګورم او یو سکرین ریکارډر اخلم، دغه څخه وروسته خپل ځان سره عملي کاروم. د پوهنتون استادان هم د دې تر څنګ د پوهنتون استادان هم را سره همکار دي، چې کله کوم څه ته ضرورت لرو استاد وایي چې دغه ادرس خپل ورور یا پلار واسطه وي، زه دغه موضوع اړوند مکمل کورس لرم، چې دا موضوع مکمل د شروع څخه یعنې د صفر څخه تر های لیول پورې تاسو ته تشریح کوي، دغه کورسونه تاسو وایي زه دغه څانګې مربوط دي یا دغه برخې مربوط دي. بیا مې پلار یا ورور زه هغه فلش کې همهغه درسي مواد درته راوړي او زه په کور کې ګورم.
کاینه جان، یو ستونزه چې په ټوله کې نجونې یادونه کړې ده، دا ده چې په کور کې ډېره داسې انګیزه نه وي چې یو څوک درس ته کینی وي وایي. څنګه تا دغه انګیزه پیدا کړې چې کور کې درس وایي او نورو ته څنګه لارښوونه کوي؟
په لومړی سر کې ماته هم یعنی دا انګیزه ما در لاسه کړې وه چې زه د نور درس وایم، زه د نور وکولی سم، یو ځای ته ورسېږم، ځکه ما دا فکر کوه چې نو چې مکاتب وتړل سو فکر نه کوم بیا دې خلاص، پوهنتونونه وتړل سو فکر نه کوم چې بیا دې بېرته خلاص سي، او که مثلا زه پوهنتونونه خلاص نه سي زه په کور کې درس وایم نو بیا څه فایده؟ وظایف یا موسسات هم وتړل سوه، د ښځو لپاره کار کول هم وتړل سوه، نو بیا به زه څه وظیفه ولرم، څه کار وکړم؟ خو د دې تر څنګ چې کله ما په انټرنیټونو کښې وکتل یا څونه پوښتنه چې مې وکړه کمپیوټر ساینس پوهنځي کښې هغه محصلین چې اوس هم کمپیوټر ساینس پوهنځي خلاصه کړی یا محصلین دي، دوی کولی سي چې له خپلو کورونو څخه د مختلفو کمپنیانو سره کار وکړي، هغه خپل څانګې مربوط په آنلاین ډول هم کار کولی سي له خپل کور څخه. دې دغه څه ما ته یو څه شوق راپورته کړ چې راځه خپل درس په خپل کور کښې ووایه او داسې یو وظیفه که ته پیدا کړې، ستا هم ستا د پاره ښه ده، هم ستا د فامیل دپاره، او هم به دا بهانه نه وي چې ته د کوره وځې د طالبانو لپاره، یا مثلا ته د کوره وځې ته باید ونه وځې ځکه اوس مهال دغه رقم دي، داسې یو حکومت راغلی دي چې ښځې ټول کور ورسي، دا بهانه هم درول کېږي. چې ومې لیدل دا څه زما په ګټه دي، یو څه علاقه مې یو څه انګیزه راته پیدا سوه، او د دې تر څنګ پلار هم دغه راته وویل چې ته تعلیم یا زده کړه یوازې د دې دپاره نه کړې چې ته وظیفه ولرې یا یو ځای ته ورسېږې، د خپل شخصیت د جوړولو دپاره هم باید درس ووایې. اما د پلار هره ورځ خبرې 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 انګیزه ماته پیدا کړه چې زه په خپل کور کښې درس ووایم.
یعنې هغه کسان چې په کور ناست دي دوی په هر حالت کښې کولی شي چې زده کړې وکړي، که هغه ښوونځی وي که نه وي، که پوهنتون وي که نه وي، دوی باید داسې یو فکر ځان سره ولري چې زده کړه یوازې دا نه ده چې تاسې ښوونځي ته په تګ باندې باسواده کېږي، بلکې تاسې کولی شئ چې په آنلاین ډول باندې زده کړې وکړئ. اوس د ټکنالوژۍ نړۍ ده، هر څه په آنلاین ډول باندې ترلاسه کېږي. هغه کورنۍ چې په دغه جریان کښې چې طالبانو نجونې په کور کښې نیولې دي او دوی خپلې لورانې واده کوي یا هڅه کوي چې دوی ته نوی ژوند برابره کړي، هغوی ته د پیغام څه ده؟
پیغام دا دی چې د نجونو ودول د دې حل لاره نه ده چې تاسو مثلا د هغوی ژوند ورته سموئ. ځینې نجونې کېدای سي په دغه نوی ژوند په ډېر ناامیدي سره پیل کړي، د دوی هغه کوم شخصیت چې وه، هغه د دوی کوم هیلې او ارمانونه وې چې وه، هغه ټول مثلا د دغه نوي ژوند په پیلېدو سره له منځه ځي. دوی بیا هم هېڅکله هغې نجلۍ چې دوی د دغه ژوند د پیلېدو څخه د مخه وه، دا بېرته همهغې نجلۍ نه سي کېدلی. نو ولې باید د یو چا روح روان ته تاوان ورسوو؟ ولې باید د یو چا شخصیت له منځه یوسو؟ ولې د چا هغه استعدادونه چې لري هغه له منځه یوسو؟ د دې پر ځای چې هغوی مثلا نوي ژوند ورته برابروي یا یې ودوي، د دې پر ځای ورته تشویق یې کړي، له هر لار ورته برابر کړي، ځکه زده کړه یوازې په پکتیا او په پوهنتون پورې اړه نه لري، مختلف نورې لارې شته چې تاسې په خپل کور کښې د خپل لوڼو سره درس ویلی سي، هغوی دې ته تشویقولی سي چې په خپل کور کښې درس وایي. نو ودول یې هېڅکله هم حل لاره کېدلی نه سي چې تاسو هغوی واده کړي او نوی ژوند ورته جوړ کړي، برعکس د زیاترو نجونو ژوند په همدې سره خراب شوی دي چې تاسو ژر تصمیم نیولی دي او هغې ته مو نوی ژوند ډېر ژر ور برابر کړی دي.
کائنات جانې، هغه نجونو ته چې اوس په کور ناستې دي، ځکه زیاتره وخت یوازې کورنۍ نه وي چې نجلۍ دې ته تشویقوي چې واده وکړي یا نوی ژوند پیل کړي، دا چې اوس زده کړې نه کوي، په ځانګړي ډول هغوی چې په ښوونځیو کښې دي او په دغې برخه کښې لکه د پوهنتوني نجونو په څېر زده کړې لوړې نه دي او لا ژوند یې ډېر نه دی تجربه کړی، دوی خپله هم کله کله تصامیم نیسي او دې ته راضي کېږي چې واده وکړي، هغوی ته د پیغام څه ده؟
هغوی ته مې هم پیغام داري چې نوی ژوند دپاره تصمیم نیول یعنی ډېره عادي خبره نه ده، یو مکمل ژوند موږ د بل چا په کور کښې د بل چا سره یې تېروو، نو باید ډېر ژر تصمیم ونه نیسو چې پر ما باندې ښوونځي وتړل سوې، پر ما باندې مکاتب وتړل سوه، پر ما باندې پوهنتونونه وتړل سوه، زه نور یعنی په دې کور کښې عبس یم، بېځای یم، یا زما ژوند کول دلته بېځای دي، زه باید مثلا نوی ژوند پیل کړم او خپل ژوند ته تغیر راولم. شاید دوی په داسې سن کښې واوسي چې دوی روحن دې ته آماده ونه اوسي چې دوی خپل نوې ژوند پیل کړي او نوې کور ته ولاړ سي، مګر دوی دا تصمیم جر ونیسي. دغه تصمیم شاید د 2-3 کلونو څخه وروسته دوی ته مشکل پیش کړي، شاید دوی د خپل دغه تصمیم څخه پښیمانه سي. نو پیغام ورته دا دی چې ډېر ژر په دغه موضوعاتو کې باید څوک تصمیم ونیسي. یو موضوع ته د هر اړخ وګوري، خپل استعداد وګوري، خپل توانایي ته وګوري چې ایا زه دغه کار، دغه تصمیم چې زه نیسم، د دې توانایي لرم چې مخته یوسم؟ شاید یو کال توانایي ولرم، دوه کاله وروسته، درې کاله وروسته توانایي لرم. ځکه هغه کسان چې په د ښوونځي په دوره کې دي، عموما عمرونه یې تر 3 کاله کاله دي. دغه دوره د انجلۍ د واده کولو یا د نوي ژوند پیلولو لپاره یو څه یو سخته دوره ده. یعنی په دې سن کې دوی نشي کولای چې هر څه مسؤلیت په غاړه واخلي. زموږ په ټولنه کې یو داسې خبره ده چې کله انجلۍ ودی یا یو کور ته ورځي، د هغه کور ټول مسؤلیت همدغه یو نفر ته راجع کیږي، او همدغه یو نفر ټول مسؤلیت په غاړه نیسي. یعنی دغه موضوعاتو ته هم باید دوی فکر وکړي چې کولای شي داسې ژوند پر مخ بوزي کنه.
ډېر زیاته مننه کور ودان کائنات جانې، ډېرې ښې خبرې دې وکړې. هیله مند یم چې هغه نجونې چې په کور ناستې دي، که هغه د پوهنتون زده کوونکي دي او که د ښوونځي، ستاسې خبرې واوري او مثبته ګټه ورنه پورته کړي. کور دې ودان چې خبرې دې وکړې.